دي. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون یو مطبوعاتي کنفرانس ته وکړه. دی وایي د اروپا د ساحې په 350 هیوادونو کې د کرونا د خپرېدو اوسنی سرعت د زیاتې اندېښنې وړ دی. د کووید-19 پېښې ور بیا د ریکارډ تر کچې رسېږي. چټک خپرېدونکې دلتا بڼه په ټوله اروپا او منځنۍ اسیا سویرې غوړولې. موږ د وبا د بیا رامنځته کېدو په یو خطرناک موقعیت کې یو. اروپا یو وار بیا د کرونا وبا د خپرېدو له پلوه هغه ځای ته رسېدلی چې یو کال مخکې و. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر دا خبرداری داسې وخت ورکړ چې په اوکراین او روسیه کې دا څو ورځې د ریکارډ په کچه د کرونا مثبتې پېښې ثبت شوې. ورسره د مړینو کچه هم په بېساري توګه لوړه شوې ده. روسیه پرون د نږدې 1200 کسانو مړینې ثبت کړه. درې پرله پسې ورځې همدې حدودو کې خلک هلته مړه شوي. همداراز روسي چارواکو په تیرو څلورو ساعتونو کې په کرونا د څه باندې 40,000 کسانو د اخته کېدو رپورټ ورکړ. د اوکراین د روغتیا سکتور هم تایید کړی چې هلته په تیرو څلورو ساعتونو کې څه باندې 20,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. په ټول اروپا کې ختیځه برخه د لږ معافیت د ترلاسه کولو یا پکې د کم خلکو د واکسینېدو له امله د کرونا د بیا اوج ته رسېدو له خطر سره مخ بلل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا څانګې مشر هانس کلو په خپل پرونی کانفرانس کې دا هم وویل چې که د کرونا وبا مثبتې پیښې همداسې په چټکۍ زیاتې شي لرې به نه وي چې د ده په خبره تر فبروري پورې 500,000 نور کسان د کرونا په خاطر له لاسه ورکړو. اروپا تر څو دورو قرنطینونو او خربندیو وروسته دا وروستۍ درې میاشتې بندیزونه تر ډېره نرم کړي، خو معلومه نه ده چې د کرونا د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره بیرته پخوانیو بندیزونو ته ورګرځي که څنګه.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د بامیانو د بودا مجسمو له حاله خبر شئ چې ویل کېږي وسلوالو بیا ډزې پرې کړي.
متاسفانه در سر حملات طالبا و
له بده مرغه د طالبانو د بریدونو او هغو بې نظمیو له امله چې د بودا مجسمو د پاتې شونو شاوخوا شته ډېر تاوانونه پېښ شوي او ډېر ځایونه وران شوي دي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کندهار هنرمندان چیرته دی او څه کوي؟ په دې اړه راپور لرو.
ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په باډر کې منتظر دي د دوی و دغه پریکړه ده چې ولاړ شي د باډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راشي.
د ځوان شاعر موسی حکیمي شعرونه او خبرې در اورو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان اکاس او خبریال مسعود حسینی د بیان ازادۍ د ویلیام روډل هریسټ جایزه وګټله. دا جایزه یو ایوارډ او څو اندازه پیسې دي چې هر کال د دې پوهنتون د رسنیو او اړیکو څانګې لخوا هغو خبریالانو ته ورکول کیږي چې زړور کار یې کړی وي. مسعود حسینی ازادي رادیو ته وویل دا جایزه یې په وروستیو کې د افغانستان د جګړې په اړه د خبر جوړونې او عکاسۍ له امله ګټلې ده. د افغانستان دا نامتو عکاس او خبریال وای د دې جایزې ګټل ورته ویاړ دی او په افغانستان کې به د خبریالانو پر روحیه مثبته اغیزه وکړي. ښاغلی حسینی خپله جایزه هغو خبریالانو ته ډالۍ کوي چې په افغانستان کې قربانۍ ورکړي او یا هم اوس مهال هلته خبریالي کوي. زینو افغان میرمنو په کابل کې د کتاب د مطالعې کمپاین پیل کړ. دغه میرمنو چې لڅو ورځو یې د نجونو د تعلیم او ښځو د کار د بیرته پیل لپاره د طالبانو پر وړاندې اعتراضونه وکړل، اوس یې د دغو اعتراضونو په لړ کې له ښوونځیو او پوهنتونونو پاتې نجونې او ځوانانو لپاره د مطالعې کمپاین پیل کړ. د کمپاین کوونکو له ډلې ظرفشان شریفي ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین یې په دې خاطر پیل کړی چې ځوانانو په ځانګړې توګه هغو نجونو ته د کتابونو د لوست زمینه برابره کړي چې ښوونځي او پوهنتونونه یې تړلي دي. اغلی شریفی زیاتوي هدف یې دا دی چې ځوانانو ته هیلې ورکړي او دا ورته وښيي چې قلم له ټوپک نه غوره دی او د قلم او تعلیم له لارې د ښه راتلونکي په لور حرکت کولی شي. د طالبانو لبیا واکمنې دو تر دوه میاشتو ډیره موده کیږي، خو لا هم دې ډلې د نجونو او میرمنو په وړاندې د زده کړو او کار دروازې تړلې دي. د دې ډلې ویاندویانو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په طرحو کار کوي چې د نجونو او میرمنو د زده کړو او کار ستونزه حل کړي، خو معلومه نه ده چې کله به دوی نجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکوي.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې یوه ویډیو خپره شوې چې ښایي یوه ډله وسلوال په بامیانو کې د بودا د مجسمو په لورې ډزې کوي. ویډیو اخیستونکی وایي دا کسان چې ډزې کوي طالبان دي. د بامیانو د سلسال او شمامې مجسمې طالبانو په خپله تیره واکمنۍ کې ونړولې چې دا کار یې نړیوالو یو فرهنګي وحشت وباله. بلخوا طالبان وایي د تاریخي او فرهنګي سیمو ساتنه کوي او چاته اجازه نه ورکوي چې تاوان ورورسوي. خو اوس چې بیا دوی واکمن دي د بامیانو د بودا په مجسمو چا ډزې کړي. په دې اړه نور حال په راپور کې
د بامیانو د بودا بوتانو پر لور د وسلوالو ډزې
بوتای بامیان میبینیم کې طالبان سره بوتا بازم فیر داره فیر میکنن
په ټولنیزو رسنیو دی خبری سوی ویډیو کې ښکاري چې شاوخوا لس کسان له بیلابیلو اړخونو د بودا په مجسمو د کلاشینکوف ډزې کوي. په دې ویډیو کې طالبی ترانې هم اوریدل کیږي او کله چې ډزې وسی د خندګانو غږونه هم واوریدل سي. ویډیو اخیستونکی شخص د ویډیو کولو پر مهال وایي چې دا کسان طالبان دي. د ویډیو اخیستونکي کس په خبره دا ویډیو د 2021 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه سوي ده. طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د بامیانو د سلسال او شمامې مجسمې ونړولې چې په نړیواله سطحه دا کار یې یو فرهنګي وحشت وبلل سي. له شلو کلونو وروسته چې دوی بیا پر افغانستان واکمن سوي داسې ویډیوګانې خبرې کیږي چې ښایي د دې ډلې وسلوالو د بودا مجسمو ته د ټوپک شپېلې نیولې او ډزې پرې کوي. په بامیانو کې لیکوال او مدني فعال عبدل دانشیار وایي د طالبانو په ډزو کې د ورانه سویو مجسمو پاتې شونې او شاوخوا تاریخي سیمو ته ډېر زیانونه اوښتي دي.
متاسفانه در سر حملات طالبا و بنظمی
لبت مرغد طالبان و دبریدون و اوهاغ و بنظمی و لامل چی ده بودام و جسیم و ده پاتشون و شاو خواشته دیر توانون پیخ شوی یا دیر زمین وران شوی دی. ده یوی خواه طالبان ده بودا پا مجسیم و ده کوی او لاسی بمون اور غرزوی ترچنگ بارانون هم کی گی چی ده تاریخی عبدو ترچنگ او بردن دی او هیت پام نور تکی گی. متاسفانه ده بامیان و ده تاریخی اثار و وضعیت خنده او دیر زیاد متاثر شوی دی.
به نهایت اونا تحت تاثیر قرار گرفته.
افغان فرهنگیان وایی که ته هم افغانستان دیر لرغونی تاریخی آثار او آبدات لدی خو دیره لور و طبیعی او امنیتی گواخون و سرمختی. افغان فرهنگپال نجیب منلی لازدی راژیو سرپ خبرو که وویل چه دبامیان و بودا ده هیواد او نری پکچه ارزخت من تاریخی آبداده چه باید پسامتو گو ساتل سی.
ده علاوات بینه چه زمانگه ده تاریخ نمایده که زمان پا معاصر اقتصاد که دیر قد نقش داری زکا چه کلا چه که خدای وقت افغانستان که سوله راغله نو ده هغه توریستی جاذبه دی چه پا میلیونونو خلق کوله شی ده دیر دو تراشی او ده با ده افغانستان ده پار ده آید یا وستر منبعی نو ده ده او تاریخی آثار و ساتل ده طول افغانانو فریضه ده.
خغلی منلی لطالبان غواری چه ده افغانستان تاریخی آثار و فرهنگی زاینو ده خوندی توب لپاره ده جدی پا مکری. ده ده ویدیو لخبری دو روز ته ده خوال رسنه و گرن و کارون که هم پا ده اراندیخ نخودلی ده. خو طالبان بیا وایي د دوی د رهبری پریکړه ده چې د افغانستان ټول تاریخي آبادات او آثار به په سمه توګه خوندي ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د تاریخي آثار او تاریخي آبادات او قدیمه آثار په اړه باندې د اسلامي امارت حکم همدا ده چې په هغه به هیڅ کوک غرض نه لري او په خپل حالت باندې پاتې د تخریب او قاچاق او خپل سر کیندنه او یو خوا او بل خوا ته وړل د ټول په باره کې مطلق حکم راغلی دی چې هغه په خپل حال پاتې او که څوک دغه غیر قانوني کار کوي د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه به د هغوی مخنیوی کوي او د قانون ازادي بسم
که څه هم له ښاغلي وسیق د ازادي راډیو پوښتنه مشخصه ده هم دې خپریسوي ویډیو په اړه وه، خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د چا لخوا ترسره سوی او یا هم په دې اړه څېړنې پیل سوي که نه. دا پیښه داسې مهال مطرح کیږي چې طالبان یو ځل بیا په ټول افغانستان واکمن دي. طالبانو په خپله تیره واکمني کې په بامیانو کې د بودا مجسمې د راکټونو او چاودیدونکو توکو په وسیله تخریب کړلې، خو په تیرو 20 کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال د دغه تاریخي ځای او مجسمو د ساتنې او بیا رغونې کار پیل سو او داسې ویل کېدل چې یوه به یې بیرته ورغول سي، خو د مجسمې له رغېدو مخکې حکومت ړنګ سه. له طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان دې تاریخي سیمې ته هر ورځ په لسګونه کورني او بهرني سیلانیان ورتلل، چې د تېر حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې هر کال په سلګونو زره افغانۍ عایدات ترې ترلاسه کېدل.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 100.5.
د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته ګڼ شمېر سندرغاړي له کندهاره وتلي او ځینې چې لا هم په دې ولایت کې پاتې دي وایي تر اوسه یې د فعالیت برخلیک نه دی معلوم، چې لامل یې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې د سندرغاړو د فعالیت په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
هغه آواز چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته نه دی پورته سوی او دا زمزمه هم موږ ته په خپل تړل سوي دفتر کې کوي. دی 55 کلن فرید نبی دی چې له لسیزو راهیسي سندرې وایي. هغه د هنر په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو د طالبانو له راتګ وروسته د سندرو ویلو هنر کمرنګه سوی دی. فرید نوید وایي ګڼ سندرغاړي د طالبانو له راتګ سره سم له کندهاره وتلي او یو شمېر نور د سندرغاړو د فعالیت په اړه د طالبانو پریکړې ته په تمه دي. فرید نبی چې د خپلې موسیقۍ په تړل سوي دفتر کې له موږ سره خبرې کولې وایي طالبان دې د هنر په برخه کې رامنځته سوی پرمختګ له منځه نه وړي.
دوی تر اوسه داسې یو پریکړه نه ده کړې چې آیا موږ لاړ شو پروګرامونو ته که ولاړ نه شو. دوی د یو جواب منتظر یو چې ډېر هنرمندان نوازندګان سپین بولدک په باډر کې منتظر دي. دوی و دغه پریکړه ته چې ولاړ شي د باډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راشي.
د کندهار د سندرغاړو په مارکیټ کې د ګڼو نورو سندرغاړو دفترونه هم تړل سوي او د ځینو پاتې سندرغاړو له ډلې یو هم فیض محمد کنداری دی. دی وایي د فعالیتونو له درېدو سره سم سندرغاړي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ سوي. کنداری له طالبانو د خپل فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
موږ دلته ډېر شیان په غاړه کې لوېدلي دي چې په دغه ټاکو کې هنرمندانو ته پراته دي. په لکو لکو کې مت لري ګرد سرمایه او پیسې هم په هغه بندې دي. هنرمندان داسې هلته رسېدلي دي را شپږ میاشتې د هنرمند نو څه فایده ده، خو دغه دې ماښام وګټه سهار وڅټه، هغه چې اوس ته 15 میاشتې بېکاره کې نور شی عاید دی نه لري، باغ جایداد ځکه نه لري، د هغه تبله او باجای هم ځکه و عاید او جایداد دي. نو هغه اوس ګرده پر سینه پراته دي کې بایسکل درلود لیمې خوړلې دي، کې موټر سایکل درلود لیمې خوړلې دي، کې موټر درلود لیمې خوړلې دي، حتی آزاد کورو در شان ویل را ایستلې دي خرڅي هنرمندان. نو اوس موږ دا غواړو چې اوس موږ ته یا په کلکه جواب راکول سي چې بند سي یا وکړي یا مکوي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو سرپرست امیر په یو لاندې کلی پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه سندرغاړو ته د فعالیت او نه فعالیت په اړه پریکړه نه ده سوې. تر دې مخکې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین زبیح الله مجاهد ویلي و چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي تر څو خپل مسلک تغیر کړي.
شار دکندهار وای پچا دکی اترو نوای ششم اجلسو نوای نهی پنجوائی تگا انگوش شباقو نوای اخوات سیلو نوای
موسا حکیمی د زابل هغه راټو کې دلای ګول دی چې د شعر وږمې د کتاب تر پاڼو رسیدلی او د یو غزل څو تصویره په نوم شعر ټولګه هم لري. مرکه مو ورسره کړې چې د ښاغلي حکیمی په یو شعر پیلېږي. نه د چا غلام یم نه د چا امیر دلته زه لکه باچا دلته زه لکه فقیر دلته اوس به نو خود ویاړم اوس به نو خود وایم څومره ښه مثال یم څومره ښه تصویر دلته ډیرو ته څه نه ښکارم ډیرو ته بیا یم ګوهر ډیر مې په کیسه کې نه ډیرو ته بیا پیر دلته هو په مینه رنګ یم څو پکښې ناکام نشم هو په مینه رنګ یم څو پکښې ناکام نشم اخلم به باور د یار سم لکه وزیر دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې ښه په پاک وجدان دلته ښه په پاک ضمیر دلته. حکیمی صاحب د یو غزل څو تصویره کتاب که دا راته ووایه چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې؟
کور مو ودان ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو ته او درنو اورېدونکو سلام وړاندې کوم. شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې وله نو شاعري د زیات وخت شاعري ده دغه وخت شاعري ده چې یا به زه متعلم وم او یا هم محصل ولم یعنې زما د متعلمې او محصلې د وخت شاعري ده. شاعري مې ډېر وختي پیل کړې وله نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا وه چې ما به هر ځای لیکله نو بیا داسې یو کتابچه نه وله یا داسې یو منظم دغه معنی درلوده چې ټوله مې سره را یوځای کړې وای نو دا د دې لامل کېدله چې زیات شاعري مې ورکېدله. بالاخره د ملګرو تشویق ولو چې زه دې ته تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیوی کتاب مې ته مې نوم انتخاب کړ یو غزل څو تصویره او په دې کتاب کې مې یوازې غزلونه را یوځای کړي دي سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دولس شاوخوا څلورې زمده پکې.
یعنې تاسو چې کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړي هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې کې او بیا خاصتاً چې زما سلم په دې دوره کې بیا بختیات شاعري کړې او ځکه د کورس خلیلی والی وو نو هغه شاعري بس راخستې ده او په دې کتاب کې ځای پر ځای کړې ده.
اینې یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعري کوي د چې ورسته نور شاعري کوي شاعري حقيقي افغاني شاعري ته په خسترګ نه ګوري نه چاپوي د خلکو مخ کې نه وایي تاسو څنګه اینې د شاعري مو د دې وړ درته کار شو؟
بس دا زه فکر کوم چې زم دا جرأت مې کړې نو ما هغه شاعري راخستې ده په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړې ده. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ولو ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم ته وګوره که چیرې د چاپ ول زه به چاپ کوم او که د چاپ نه ول نو زه به ځینې سترګې نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار نو بیا چې هغه وکړه لغ نه وایي چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړه بلکې غوښتنه وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخ ته ولاړ شې او داسې نه لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې د انتقاد پر کې شاعران هغه خلک چې مفلس دي نو شاعران اکثره وخت مفلس دي په وخت شعرونه لیکي بیا کله چې سیاست ډګر ته وتلي یا پر یو موقفونه راڅرګند شوي یا هغه چا خبره په نس ماړه شوي نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حد دا ځینې نوي شاعران یادوم نو د ما ته وویل که چېرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی اوسېږ او وار کې وخت باید او ویلې کې مخته ولاړ شې.
یعنې انتخاب مو نه دی کړی کومه شاعري چې تاسو کړې هغه چې لاسته مو راغلې ټوله مو چاپ کړې؟
نه نه انتخاب مې نه دی کړی خو ستونزه دا وه چې زما ډېره زیات شاعري ورکه شوې ده ځکه زما یو عادت درلود کله چې پوهنتون کې وم نو چپر به مې مطالعه کوو چې الهام به اوس ما به د چپر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکئ یا به مې یو شعر یا څو بیتونه ولیکل نور به هغه هغلته پسې ورک سو هغه سمسټر به خلاص چپر به خواته سو یا مثلا داسې مختلفو کتابچو کې به مې لیکله چې هغه به سره منظم نه وه یعنې په یوه کې مشخص کتابچه یو مشخص فولډر چې مثلا نن سبا ټکنالوژي مخکې ده ځینې خلک شاعران یې په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا ثبتوي ما دغسې کار نه و کړی نو زیات شاعري مې ورکه سوې وه که چېرې دا مې نه وای چاپ کړي نو دا هم کېدای سوای چې دغه شاعري هم له منځه ولاړ شي او بالاخره ورکه شي نو ځکه ما دغه شاعري سره را یوځای کړل او کتاب ته مې آماده
یو بل غزل که درنه واورو.
توري توري شپې ته رڼا سمانا توری توری شپی تا رنا سمانا ووای حقی تا رنا سمانا حقا چی لمینی نه انکار کوی وی بنو دغی تا رنا سمانا خیر کتیار ده تا ور وکتل خیر کتیار ده تا ور وکتل نور نو آینه تا رنا سمانا ستا را څخه سوال لیاد وواته ستا را څخه سوال لیاد وواته تا ویل دیوی ترنا سمانا هر څه په ماشام کې دیدن کوم هر څه په ماشام کې دیدن کوم و موسی نو دی ترنا سمانا
خپل شاعری چې کله ولی یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دی
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل له تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې او زما بیا خپل زیات کار چې میکړی دی زیات می شاعری چې میکړی دغه می د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی نو ډیری داسې میناناک شیرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دی پکې کې سناسه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوی دی تر ډیره حد چې ما کار کړی دی هغه مینه ده یعنی زما شاعری که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکې د مینې
خپل شاعری چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخو کې و
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وینو کوم وخت کار کوي دغه همداسې حساب کېدلای شي زما لومړنی شاعری چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کوموله دغه سیمې چې اوس شاعری زه کوم هر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل ته شوي یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د دې شاعری یعنی باید د پرمختګ په حالت کې د شوالی لور ته وي نسبت وي ورځ باید بل ورځ د شعر ولیکیا زما په شاعری کې هم دغه سرکونه لیدل کېدلای شي زه چې هر نوې شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکینی شعر ته کوشش کوم چې شعر ولیکم ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي نو شاعری باید د نوښت خاطر ولرته نه دا چې تر لومړی شاعری ورسته شاعری شنه وسی یعنی ورسته شاعری چې د کی یا نوې شاعری چې هغه باید هغه مخکینی شاعری ته د هر اړخه شي
ځینی وای چې یو ټوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوي ځینی بیا وای چې نه دا شاعران هم ډیر دي چې هغه اصلا د شعر په تیوري نه پويږي خو ډیر ښه شعر لیکي خپل دې څه وای د دل لپاره چې یو ټوک ښه شاعری وکړي خا دا چې سړی شاعری ولولي کنه د شعر د تیوري په اړه کوم کتاب نه لیکل شوی دی هغه ولولي
دواړه مهم دي چې هم شاعری ولولي او هم د شعر پاک تیوري ولري زما په نظر دا دی کدا شعر یو څوک په شاعری کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانسي دغه یو څه پکې مهم دي نور کې تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بيخي شته که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بیلو نه ځینې شاعران دی په یا ځینې ادب پوهان دی خپل دغه هنر نه لري یعنی ادیبان نه دي یعنی شاعری نه کوي خوده ولي په ادبيات کې درس ورکوي تدریس کوي ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هیڅ معلومات نه لري نو که چیرې یو شاعر په شاعری کې مطالعه ولري ترڅنګ ورسره تیوري هم لوستي وي او پخې معلومات ولري نو دا هم د دې لامل کېدلای شي چې د شاعری کې لا هم نوښتونه وکړي ځکه کله چې د یو چا شاعری لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې د شاعری وکړي په نسبت هغه ته شاعری وکړي نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زومم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه د چې باید کچیر دې کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانس
استاس خپل شاعري یعنی خپل نظر چې ورته ګوري کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تاله نور بیلوي
زما د شاعري چې دغه د شروانه شاعري ما کړی دا او شاعرن سبا لوستون کې تر ډیره حد روانه شاعری خوشی او روانه شاعری امینوال هم زیات ویلی نوزما شاعری چې دا هغه یو خو شګنه دا چې ساده از لیکم ډیر لغت پرانی نه پکښ کوم مثلا ز په پښتو ادبیات کې څه مطالعه لرم قسم زما مسلک نه دی یعنی په لغات او په دوه شانو کې څه مطلب لري هدا پویژم خو ولې په شاعری کې ډیر کوشش میدای چې لغت پرانی و نه کوم نو یو خدای چې ما ساده او روانه شاعری زکو
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره تنهایی ده یو غزل او څو تصویره زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم شاعری ده یو غزل او څو تصویره څه نا څه شوخی به خامخا پکښې وي بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره هغه نن راته ویل چې تلې غواړم زما یاری ده یو غزل او څو تصویره نور به زه هم ورتلیکم او لګیایم نقاشی ده یو غزل او څو تصویره بی درهم او بی دینار لکه رحمان می زندگی ده یو غزل او څو تصویره قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده باچاهی ده یو غزل او څو تصویره پر هر بیت به کتاب خبری کیجی شهکاری ده یو غزل او څو تصویره زیم نه خو بس ملگری را توایی زیم نه خو بس ملگری را توایی عاشقی ده یو غزل او څو تصویره پدی نم موسا کتاب ورت دالی کر قربانی ده یو غزل او څو تصویره
ډیر زه تمنا
کور مو ودان ستاسو هم ژوند دیوس
ماسوم عزیزی او کامل عزیزی هغه دوی خويند دي چې ماشومانو ته کیسې لیکي د ماسوم عزیزی یو کتاب د بل منګي ګډړې پونم او د کامل عزیزی یو کتاب د تور سپوک می پونم چاپ شوی دي د خبرونه په دې برخه کې دا دواړه خويند ماشومانو ته د کیسو لیکلو تجربه را سره شریکوي اغلی ماسومی عزیزی لمړی لتا سپختم ستاسو کتاب چاپ ده مخکې لدی چې کتاب مو چاپ شي د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تھیوریک مطالعه کړې و یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه
او ماشوم ته چې کیسه لیکو باید هغه ډیر اسانه ساده وي او خوندور وي چې ماشوم ور باندې پوسی او د ماشوم د روزنې لپاره ډیر مهمه ده کیسې لیکل ماشومان سی چی خوښوي لکه دغه د هغو د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو سی دغه کرکټرې له کومو ستونزو تیریږي څه لاسته راوړنه لري چی خوښیږي څه کمزورتیاوې لري دغو ته مو پام کړی و او دغه سی خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري بس دغو شیانو ته مو پام کوو
اغلی کاملی عزیزی د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي خو ستاسو په کیسو کې ځینې ستاسو سیمه ییز اصطلاحات هم شته ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه بولئ چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي
دا خو زه فکر کوم چې تریواده به سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري سپی ته ځکه چې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده ولې دلته کارول شوی ده خو بله ګټه یې زه وایم چې دا داسې کوچنیان به خبر شي د لهجو اهمیت دلته مهم ده پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو چې د نورو سیمو کوچنیان هم خبر شي
نو دا کتابونه چې چاپېږي ستا په نظر دا باید خپله ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي که نه لویانې ورته ولولي او پرې پوه کړي یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده که نه
زه خو وایم چې ماشوم ته باید په خپله کتاب ورکړل شي هغه یې ووایي خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راشي هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي په دې کې ما یوه کیسه ده په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دونه ښه پوه نه شي چې لویان ورسره نه وي که لویان مرسته ورسره ونه کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي باید کیسه ډېر اسانه ولیکل شي او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سینې کټګوریو ویشي ستاسې د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومان ته لیکل شوي دي
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي چې د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی پنځو حواسو یې دوی حس کولی شي هغه شیان باید دوی ته په کیسو کې راوړل شي او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي او چې کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل شوی ځکه دلته خیالي کیسې نه دي واقعي کیسې دي
او کوم چې لیکل شوی دی کېدای دی لپاره ګټور.
ماسومې ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کېږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه؟
د ما خو هسې مې کیسې ولیکلې، نور دا نه راته معلومه زه د کوم سیند لپاره لیکم، خو اوس چې زه فکر کوم او زه پوهېږم دا واقعي کیسې دي او خیالي دونه نه دي. ستا د هغه کټګوري کې راځي چې ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي او که نه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګورۍ لپاره لیکم؟
ما خو ته خو چې څه کوم کیسې راغلې دي او څه کوم ما چې داسې یو دم لیکلې دي، نور زه دې ته نه وم متوجه زه د چا لپاره لیکم. خو اوس ما نورې کیسې لیکلې دي، هغه تر دو د کته سین ماشومانو ته دي چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي او په هغو کې ما فکر نه و کړی چې زه یې چا لپاره لیکم. اوس زه ما له لیکلو وروسته ورته پام شو، بیا راته معلومېږي چې دا د کوم سیند لپاره دي.
کاملې، ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي؟
زه خوایم چې دواړه، اول یا کیسه ولیکل شي بیا وروسته چې فکر ته وکړي چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده. خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم، خیالي کړم، واقعي کړم او څه رقم ته کیسه ولیکم.
کاملې، په کیسې کې پیغام ډېر مهم دی که نه دا چې د ماشوم لپاره خوندوره وي؟
زه خوایم چې دواړه پکې وي، هم خوند ولري او هم یو پیغام ولري. که خوند ونه لري، که پیغام ولري بیا کوچني تاثیر نه کوي، او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټوره نه وي. ما خو یو پیغام ولري له هغه مې ډېر خوند اخیستل، او بل ځینې وخت به یې دا کوچنیانو ته په خپله خوند ورکړي له هغه بیا ښه وي.
ماسومې وایي لیکوال چې څه لیکي اول باید خپله ده ته په زړه پورې وي. ستا خپلې کیسې خوښیږي، یعنی د یو لوستونکي په توګه خوند ترې اخلي که نه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسؤلیت مو ادا کړی وي؟
ما چې کیسې لیکلې ما ته پخپله هم یو خوند راکاوه، او دغه ما ته څه مهم و هغه دا و چې ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې، هغه به ټول وخت د جنګو په اړه وې، بیا چې څوک به کامیاب سو څوک زورور و هغه به داسې و. او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم، د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې. ما ویل چې داسې څه ولیکم چې دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر رانسي، او بیخي جنګ رامنځته نسي، ماشومانو ته داسې کیسې ولیکو چې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې. ما چې په کوچني نه او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې هغه ټولې به د جګړو وې، خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي چې هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي، او د هغو کرکټرونه به حیوانات وو. زما شخصي تجربه هم همدا ده چې هغه ما ته ډېر خوند راکوي او اوس مې هم په یاد دي.
کاملې، ماسومې د کرکټرونو خبره یاده کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږیږي یو مرغه دې وغږیږي. ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات، مرغان یا د طبیعت نور موجودات؟
زه خو پخپله وایم چې ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله چې یو کارګه داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی، دې راته ویل وای یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو، بیا هغه پاپړ اخیستې و لاتي کور ته راغلی. نو هغه داسې نه ویل چې دغه دا له انسان ده، خو زه وایم چې کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي، دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد، له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد، دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې، او بیا چې نوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي، خیالي کرکټرونه خوند ورکوي. سپوږمۍ وغږېږي، ستوری وغږېږي، ونه ورته وغږېږي، اوبه روانې وي، دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي.
ماسومې، په دې مسله کې ته څه وایې؟
ما ته خو داسې ښکاري چې دغه مهم دواړه دي، خو څه رقم کیسه ښه راتلی سوی که کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي، دغه خو مهمه دا ده چې شی ښه کې راتلی سوی. او دا خو ما درته وویل چې دا د ما خپله شخصي تجربه ده، د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي چې دغه کرکټرونه انسانان نه وو، او ځینې ماشومان مې هم لیدلي چې هغه یې ډېر خوښېږي. مثلا دوی وایي چې موږ ته د پیشو کیسه وکړي، موږ ته د ګیدړې کیسه وکړي، شان بیا ډېر د چا په یادم پاته کېږي او خوند هم ترې اخلي.
ډېره مننه. په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې تاسو په سیر نور انجونی به هم وی چې غواړي څول کی او غونجونو تاسو مشوره څه ده په ځنګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیات په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي؟
دغه زه غونجونو ته وایم هر څوک استعداد لري خو باید له خپل استعداد څوک خبر سي. موږ ډیر څه وي خو موږ نه یو ترې خبر. نو په دې خبرې ده پکار دی او دغه ځان تکړه کول پکار دی، خپله ځان پوهېدل پکار دی چې یو څه کولی سم. خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي او له دې خبرې ده پکار دی. ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر، یا موږ دا هڅه نه وي کړې چې ځان په خبر کړو. په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ماته سوی وي او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو. دغه خوند یې راکاوه او له هغه وروسته بیا زم په دې پوه سوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم.
او کاملې ستا خبر ورته څه ده؟
زه خوایم چې له کوچنیانو سره دوی وغږېږي، د هغو نظر وپوښتي چې هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي. بلې داسې دوی په خپله ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي. څوک اول نه پوهېږي چې کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي، څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي، کومې کلمې پکې راوړي، کومې خبرې ورته وکړي، څنګه پیغام ولري او سیم پکې مشخص سي. دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي. زه خوایم
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسن ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پاڼه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خپل تقاضو په معنا نه رسېږو، مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چرې ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار هنر جانانه کله راځي، مونږ ته وخت او زمانې سیالي کولی نه شو، مونږ د خپل قسمت په هره فیصله کې نه یو، مونږ د خپل لغت په ښکلي زمانه کې نه یو، مونږ د خپلې مینې سر ته مدام په خو کې سسو، مونږ د خپل آواز په هره زورور مرۍ د خاموشۍ چاړه راخلي د سویلې نشو، مونږ په خپل قلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلي، مونږ د خپل وجود همه پسرلي د پیغلتوب او د ځواني د سره لوخړه کړي دي ایره ایره یو، مونږ د رور په وړاندې کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زی په وړاندې مدام د خپلو حوصلو په سلو لاس وهلی، د خپل وجود خپل هستی نه مو انکار کړی دی، خو دا انکار اخیر تر کومه پورې، اخیر تر څو به داسې مونږ د حالاتو مخکې سر ټیټو؟ راځئ چې وخاندو، خبرې وکړو، راځئ چې خپلې جذبې وپیژنو، راځئ چې خپل وجود تر غاړې باسو، راځئ چې خپل مرعور شوي سپرلی بیا راولو، راځئ چې مړې حوصلې بیا ژوندۍ کړو، راځئ چې خپل تقدیر د خپل غږ کو، چرته خو یو فیصله خپل وکړو، راځئ چې خپلې اوښکې اوچې کړو مرۍ تازه کړو، یو ځل چې بیا ملال وکړي ټپا، راځئ چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره، هغه ستا سندره، راځئ چې خپلې معنی وپیژنو، ځان پې پوه کړو، بل پې پوه کړو، راځئ چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وښایو، راځئ چې زور رواج ته اور واچوو، نوی رواج نوی تہذیب نوی قانون جوړ کو، نوی تازه فکر پیدا کو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خای.
Thank you.
راوڑی خبر ان پخ پلا راضی نئی قاصد راوڑی خبر ان پخ پلا راضی جن تو تلی بیاڑم کلی تکل راضی جن تو تلی بیاڑم کلی تکل راضی نئی قاصد راوڑی خبر ان پخ پلا راضی جل راضی ہوئے تمر گھم زائے بے زایا او بے اجل راضی جن تو تلی بگاڑم کلی تکل راضی جن تو تلی بگاڑم کلی تکل راضی نئی قاصد راوی خبر ان پخ پلا راضی
خبر پخ پلا راضی